په زر پانه کې به لنډه کې ساتل پاتې واورو.
آسې تر جلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو. د سپوږمۍ رڼا د سرای په غولي برابر شو.
په ادب جام کې به د لودی کورنۍ د شاعر بهلول لودی د ژوند احوال واخلو
او هغه رڼایي خبره کړه چې څلور نیمې پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ پړنګېدو سره تتشویوه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د څلورم سرود دویمه برخه واوري.
جنگ وروستی و چې ساکان ډګر ته راغلل، خو مغرور فرهاد پر دوی نظر ونه کړ. د ساکانو مشر ورغی پاچا ته.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
جګړه، مینا، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنر او ادبیاتو ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. نننې رادیو مجله د امن پونم پیلو او په سر کې له ناجی ساپې د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغان فلم ارشیف په ارګ ته انتقال شي. د دغه وزارت د ویان محمد صابر مومن په وینا د وزارت له رهبرۍ سره په همغږۍ به د افغان فلم ارشیف ارګ ته ولېږدول شي. نوموړي وویل چې په دې وروستیو وختونو کې د دې فلمي موسسې هر اړخیزه څېړنه شوې او له مخې په دې موسسه کې ځینې تختې په ګوته شوې. نو له همدې امله څو دلیلونه موجود دي چې دغه ارشیف دې ارګ ته ولېږدول شي. هغه وایي د پخوانیو تجربو په اساس هغه اثر چې څلور یا پنځه لسیزې وړاندې په ملي موزیم کې وو د جګړو پر مهال ټول ولوټل شول او هغه اثر چې د ارګ موزیم ته انتقل شوی وو تر اوسه خوندي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د چین او افغانستان فرهنګي اړیکې به لا غښتلي شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په کابل کې د چین سفارت له شارز د فیر سره په کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د چین هیواد ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باب ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتو فرهنګي اړیکو د ټینګښت او پراختیا د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ ته د چین هیواد د لرغون پوهانو او د لرغون پوهنې ریاست د لرغونو ساحو د سروې په خاطر د هیئت د ټیم ګډ سفر په کابل کې د افغانستان او چین د ګډ فرهنګي اونۍ ترسره کول او د افغانستان او چین ترمنځ د ورېښمو د لارې او د فرهنګي او تاریخي اړیکو د سیمینار د جوړولو په باب خبرې اترې وشوې. او د کندهار د یوازنې خزینه سرنوالي او لیکوالي زینب فایز لخوا د خزو د میاشتنی ناروغۍ په اړه د لیکل شوی کتاب مخکته نه وشوه. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
میرمن فایز په لومړي ځل د میرمنو د میاشتنی عادت په اړه مفصل علمي او څېړنیز کتاب لیکلی. د زینب فایز لخوا د لیکل شوی کتاب نوم دی د خزو د میاشتنی عادت په اړه شریعي او علمي تحقیق. د شنبه په ورځ د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یاد کتاب مخکتنه در سره سپل. په غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالي د دې کتاب لیکل، چاپ او خپرول مهم وبلل.
امید لرم چې د اغلی زینب فایز دا کتاب به د میرمنو د میاشتنی ناروغي د پوهاوي لپاره ګټور تمام شي او هیله منم چې میرمن زینب خپل علمي او فرهنګي هڅو ته دوام ورکړي او د میرمنو د پوهاوي په برخه کې لکه څنګه چې اړتیا ده هغه حل ځلې وکړي.
د کتاب د مخکتنې په دا غونډه کې د کندهار د استیناف سرنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان د میرمن زینب جرأت او استعداد وستایه او یادونه وکړه چې پر دا ډول مهمه او له پامل ودلې موضوع باندې له هر اړخه کار کول ستونزمن کار دی. د غونډې په وروستیو کې د کتاب لیکوالې زینب فایز خبرې وکړې. هغې دا د ځان مسؤلیت وبله چې پر دا ډول یو مهمه موضوع یې کار کړي. دا غلی فایز په خبره دا له شریعت فارغه ده او دا یې مسؤلیت دی چې د میرمنو د میاشتنی عادت او ورته نورو موضوعاتو په اړه هر اړخیز کتابونه ولیکي.
د میاشتنی عادت په اړه د یو دینی عالم څخه پوښتنه کول په دې سنتي جامعه کې مشکل دی. بناهم دا کتاب ولیکل شو ترڅو د ښځو نوی نسل وکولی شي د مطالعې له طریقې د میاشتنی عادت په اړه خپل ټول سوالونه حل کړي.
د کتاب د مخکتنی د غونډې په وروستیو کې د کندهار د سود چار رئیس د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون استازو دینی عالمانو او یو شمېر نور کسانو هم د یاد کتاب په اړه نظرونه شریک کړل.
امن یو خوږ او د خوښۍ نوم دی. امن د مینې جامه ده او امن د ښیرازۍ فصل دی. ښه نو امن به څنګه راځي؟ دا پوښتنه زموږ همکار اجمل اند په یوه شعر کې ځواب کړي.
امن به کله راځي؟ کله چې زده کړو په تیاره کې څراغ څنګه بل کړو؟ کله چې زده کړو له یوې چینې نه دواړه پلپه اوبه څنګه وڅښو او په نیم جام د اوبو دوه تږې خړوب څنګه کړو؟ کله چې دواړه یوه وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې نیمه کړی شو، کله چې کاڼې له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د آسمان آسماني رنګ څه مانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ څه مانا او د رباب نرو تارونو کې خوږ ترنګ څه مانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنګ څنګه وي د خاندازه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه درسره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه درسره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه درسره هم وژاړم. امن به هله راځي.
اسطوره د ژبې د فلکلور د یو فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د اسطورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې.
هنر جاج
اسطوره د انسان له فکری او عقلاني عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډیره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. روز دل دینه چه تفکر منظم شو او لطبیعت سخه لمرنه تجربه رامنسته شوی، اساطیری دوران پا فلسفی دوران، یعنی ده افسانو او اسطورو لزمانه سخه فلسفی دوران ترسیگی، ده فلسفی دوران نتیجه ده ساینس او علم ده مثبته علوم رامنسته کیدلی. چرا لنده کو ده ده غویش پر اساس اسطوره د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلی ملګری د دل خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجوده وي.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطوره خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطوره وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطوره زیږ ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطوره د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومند، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتون کې غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغ نه وروسته علم ته ننوځي، نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي. مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي، انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور، د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات، هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړي چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی د اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه لمون سره ګډی دي. مونږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډای اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځنی ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقۍ په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګلزمان نوم لډیر مخکې وي. استاد ګلزمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنګ ساتلې، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه دا مهال په کور کې د ناروغۍ ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګلزمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړي.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس راځم فکر کوم چې زه به دوه اتیا کلن
په څو کلنې مو سندری ویل شروع کړل.
اته کلنې نه شروع نه کړم،
تر اوسه پورې
اته کلنې نه و.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخي بیکار یم، کور کې یا په دې چوکۍ کې نه یا په کار باندې سم خوب کوم. اوس مزاو داس کوم بس نه رسېنست.
اوسم تاسو که څه مومیلې چې ناروغ یاست بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې زندگی کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته باندې کلام کاغذ واغلستم د شعر او کمپوز سره جوړوم، زه رما ساتي جوړوم بس. او دا اما د کمپوز یو ځانته اختراع ده، او ما تقریبا اته سا کمپوز جوړ کړی نور هنرمندانو او خپل ځانته. او 2000 سندرې مې وویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک زه ستې ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلې، اوس هغه څنګه وایې ما تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مصاحبه وکړه، اوس مې دا فرض چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما زوړ اواز نه پر ګنده ګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده و خلکو یې چې زوړ شوی اواز نه زوړ شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لری یا روزي؟
نه شاگردان خوست نشون روزای نشون سکر نو دوی نر ترسی و زن آر ترسن او چا کم شاگردان روزو شوی دی آقا دی نو پسی بستنو.
یعنی او سو راغل ندی که تاسی ندی گوختی؟
نه خو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی دوی سر مصروب چی سوکتی تو پر رکتی پخورو کرنو مالی. او اس نغمان در اقبال اپکلا چیری امریکا که ایچه نکلا چیر تایی
او نغمه ایتاس شاگرد آن
خواده نغمه او ما جنگوی نغم زیتا ورما لیلانم در نحید در مشروط رو لزیم.
یعنی در کسانی سی مشهور شاگردان و از خود دیر دینا
در سی خود دیر دی بخی.
او لکم شاگرد نه خاطره لري او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په اړه ما ډیر تکړه فونر ټول
نغمه تکړه
ولا شي او ما ډیر زیاته کوي خبر کوي. راځي دې
کوي اوسم کوم کمپوز څه در ناخلی؟
نه اوس نه کمپوز نه خري، خو کمپوز نه مې ډیر زیات ورکړي. ما تقریبا یو لس سندرې یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلې دي پارسیب کیسته دی وسته دوغانا اکثر شیزونه ما از نه خپل شیزونه می دیدنه به بزی سیف شیزونه دی مثال دین شنو گل دی شی شیزونه دی همنګ لوی شای چې دمنګ د افغانستان سلیم الله سیف شیزونه دی.
بله
ما کوم پوس کلی دی دیتا
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو خپل خبر کې ویل چې خلک وایي غاګ موسم ما سي ځوان پاتې د لکه د ځواني په دوره کې چې و اوس کې سندر راته زمزما کې دا وڅندې
نه غونډه منډه سندر چې کومه اولينه سندرې ما ده چې اولين ما ویل ژوندې نشي دلیا واکه سندرې کار نه کیده او ول نه سندرې چې زه دې دې در سوال
ما هغه سندرې راته زمزما کې نو اوس په خید
ونده منډه د تور زلفې جوړې کپټنده د باغ ګلنارا او ونده منډه د تور زلفې جوړې کپټنده د باغ ګلنارا د دې بنگړې د کاخې دې ونده منډه د تور زلفې جوړې کپټنده د باغ ګلنارا
او غنڈے منڈے دا تور زلپے جوڑے کا پوٹنڈے دے باغا گلنا لالا
دیر زیادہ ماننا اوز پدی خبر رتا وکی لکت سنگ استاس پا پایل کی ویل چی سی آلات مخنه دا اوز کل خبری روختیار رتا خبری وکی چه مشکلات لرائی؟
مشکلات داری جنس کمزوری دا پامی ما تشولا تاکل بیارم بس مشکلات داری اقتصادی مشکلات لرم ڈوڑائی تو ضرورت لیں اولادوں میں میری ضرورت لی کور تو ضرورت لیں کور نہ لرم نو دا ضرورت نہ دی کہ ماتا دی نہ
تا سیل پھم ماتا سوا والے چنگا
دا اور دے مو اور دم دا خم ماتا دا وس سی خون بھی دی ہاں ہاں بس رپ تا کلپ کین دے پتا کلپ کین باز کرون نہ باز ا پلاتن سی ما کول دے مسی کے بارا نہ او تن سر سے دے کنا
نور سی مشکل ملری بدون لپینم
نور سی مشکل نہ نہ سیات نہ بالکل خدا شکر نہ لرم کم تکلیف بل نہ
کدار تو ائی چے تا اقتصادی ستونزو نه شکایت وکړه لسی حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړی کنه
ما سره حکومت ته قرضې سه په وخت کې چې دا رئیس جمهور چې مریض وم زیات مریض وم املا تکلیف مې ډېر زیات و بیا هغه چې قرضې سه بیا مدات و که هغه ته چې مستاذ ولري آینده هر ځي ته چې ځي سره ته علاج وکړو بیا زه هندوستان ته یې ولګلم ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم او لا عملیات مې وشو بیا ښه شوم ریویر می کا ولا شول متر نه خوځل دا غوړ غورځیدم په می ماته شو نو ارشین نه پاتې شو
اوس اوسنی حکومت څه کړی سره
هیڅ شای نه دیګلی چا سره نه دیګلی ما سره نه دیګلی نه مدان سره هیڅ چا سره نه دیګلی کني باید ماته کور رئی جمهور هغه وی جلی سترګې چشنه می کنه یاره ته کور ورکې هغه په نو سترګو باندې کنه یاره ته کور ورک به خوخ نه وې چې ما ته سم کور کوم خراب کړې نه غواړم دا
یعنی تاسو سره امراسته نه کړې
دومره کوم ما دې مسې کې لپاره کړل کوم کارونه کړې دي یاره سره نه ما داسې لسی افغانستان لسی په سم د سیست دې کړه دا داسې کمپوزنه مې جوړ دي دا سره مې او سر بازار را خېجه په مرتل باندې په زمينه ویل ما کمپوز ده نه تاسو به ورېدلې اسره بله نو ډېر زیات ستاندین په خپل واس کې ویلي ترانې چې زیات ترانې دي تقریبا شپږ پنځه ترانې ما ویلې دي نو خو څه دې هم ستاکي نه امه دي زه خبرې کې زه مجدیم کورنر لرم نو رئیس صاحب جمهور دې ماته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېر زیات ستاندین ویلې په دې کې هغه ستاندین چې وطن ته ویل سي وی دي او نور دا نور برخه
دي نور برخه کې ډېر دي خو وطن ته مشفق پنځه ستاندین وطن دې پاره په دې کې هر موضوع باندې ویلې دا دومره ډالر راغله میلیارډا ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالر نه یو دولت حکومت دې دا تاسو نه رمضان نه پنځه پنځه ډالر خو واخلې
کوم وخت مو کوم ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکي کړې
وای دې خستر کې لري وګونه لري امام مشان خمو ګوینی نو دې خپل ول نه کېدای کافي متحد مونږ ډېر مصیبو کې مونږ ګورې دا تاسو هم وره وس دا غا مراجعه نه کنه ډېر مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی وګونه په کنه کې نه اورې نه کوي ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کده کې وسره خیر ده موږ خو یو نرمال نه تاسو ولې داس کول
او سی په خیر سره چې تاسو بیرته روغ سی په مو جوړ سی څه پلان لري آیا نوري سندري به مو آی نور ځکون کې به مو روزي
نو که خلق ما پریل دی او ما نه څوک استفاده وکي زه اوس د استفاده وړم دا اوس په دې کور کې خیر ما نه څوک استفاده وکي د مسکې په باندې زه اوس تیار ما یار مو آشای کول
مګر چې امر راځي نه د کړي
نه ما نه کړو یو پروګرام ما ټلویزیون جوړ کړو دی د نامي پروګرام اذرانی کې آیو سړی ویل وای وې چې ما وای چې یو حالک راغلا سبې سندرې وای ډېر مخکې خبره ده بيزو سره نه پات وې چې ما وای چې سبې سندرې وای نه خبر شي یو خرمن په ملاره خسته دی مسیقي
کدار څه وای تاسو څه فکر کوي ولی تاسو او د مونږه مشهور نور و نرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکر غورځول سي وی الهاتې څه ده
خدای علت د خواخن ده مسیقی به خواخن یه هنر خواخن ده کنی هنر خو یو فرهنگ ده پا تو پیستوالو که مشترک کرده ده عراق پیستوال که بلغاریا پیستوال که مسکو پیستوال که جرمنی پیستوال که بلغاریا پیستوال که پولین پیستوال که تاجیکستان پیستوال که دلی پیستوال که پا ده که ما اشتراک کرده ده دا د لوی افتخارات مره وړي دي جرمني فیسټیوال کې مې سرو زر مډال واخیسته دا سرو زر مډال دي
او دلته د استاد ګلزمان یو عکس کې دا چې عکس د ځوانۍ ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټی دا او دی واسکټ په خوې ډیر زیات مډال نه دي د دې لپاره کې معلومات راکې دا چا څه وخت درکړي
تب نه اوریدل کومونه من سندر غاړي په مډال نه نه اخیسته تاسو نه اوریدل
تاسو مې چې ویل ډیر زیات دي دا راته معلومات راکې
دا مډال په جرمني فیسټیوال کې مو واخیست ها دا مډال په مسکو کې مو واخیست
دا غدي افغانستان بیرغ زده چې
دا دا د استقلال ازادي مډال ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړه دا د ښه خدمت مډال ده دادی صدقات می ڈال دہ دادی زوانان میں ڈال دہ دادی ہندوستان کی ریاست میں بات ڈالتا
پخر کے بڑے پیغام کسانوں کا چرتا سے گاگا اور علاقہ مندان دی صدی
بس خوشحال دیوی دبا کون سے ماتا دعا گئی
ڈاکٹر گرینڈل وائی کسہ زکلی کم اولولم یہ چھ ماتا زما اوزما د ٹولنی عینی تجربی بیانوی او ہمدا تجربی دی چھ ز د خپل ژوند د بهبود لپاره تر استفاده کوم نظر پانی پانی ننی پانی کی وگم جبارخیل لنڈ کسہ تل پاتی دراوروی
پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شنه دخته خوگی هوا نیولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دخته که دا ورسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دا بانده دسپوگمه رنا خواره و دا کور پا انگر که دو سیوری لدل که دل د کلی لمن څخه د آسونو شنهاره اوریدل کیده د انګړ په منځ کې یو سوره د اوخورونو په لور لاړ او آسی لمیږي څخه را خلاص کړ آسی تر جلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږ مېرانا د سرای په غولي برابر شو یو په تور ټیکري کې پټه خزا او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلوونی ولای وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزی ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل ویې ویل تا له ما سره وعده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوې ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویریدی د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویریږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیوه ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که هلک و نوم نه ایم پرې کیږده که نجلۍ وه حفسه ښځې د هوکې په دود سر وخوځاوه زوان پا آس پور شو جلاویه ونیو ویه ویل پام چه پا شهادت می اوخ که تویه نکره حتا وکره ماشوم دی زانیتی ونگانی لماشوم تو بایی پا ننگ او میرانه و روزه دی دین او وطن دی منی لسند رو سره پا ورنی که عشنا کره لبی ننگی او وطن پلورنی تخیی اوس لازهین واره و خجسترگو تا تکرینی ولی و او سریه و خوره و زوان دست بگمی پرناکی دورستی زل لپاره ورته وکتل آسته یه متروکه وکړه او ویه ویل د خدای په امان خسی په ژړا وویل خدای دې مال او مرستندویه شه له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه په کوټه کې د ځوان توره پراته وه هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول د ستر لهکر مخ ته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره دښمنان هم په آسونو سپاره شول د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول جګړه تل لمر لوېدو روانه وه په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویېدې غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول غازیان بیرتا خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیم شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته اوړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي، خو د یې لاس ونیو. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته، د اجل قاصد راته په څو قدمه کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې قدس ته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزی یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو، په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو غونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چار ګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراری زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه راښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډېر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي، خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله او ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې په تن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسو. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې وموښلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړم، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلې ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
ادب جام په نننی برخه کې به سحر ګل میرزا د لودی پښتنو لډلې دی یو مشهور شاعر او لیکوال بهلول لودی احوال بیان کړی.
ادب جام.
سلطان بهلول لودی. درنو ریدونکو، د لودیانو د کورنۍ په اړه پوهیږو چې د کورنۍ تر غزنوي سلطنت د مخه په ملتان کې پښتو ژبه او پښتني ثقافت خپور کړی وو. که څه هم هغه کورنۍ د سلطان محمود په لاس له منځه لاړه او د 401 هجري په شاوخوا کې واکمنی ختمه شوه، خو د لودی قوم بقایا په هند کې وه او له دوی څخه ډېر حربي مشاهیر راووتل او پر 1555 هجري کال کې بیا له دې لودیانو پښتنو څخه ابوالمظفر بهلول شاه د پښتنو د سلطنت اساس کېښود او هغه رڼایي خپره کړه چې 4 نیمې پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ پړنګېدو سره تتشوی وه. د هندستان په پاچاهانو کې یو معروف سړی حضر خان د ملک الشرق ملک سلیمان زوی دی چې په 1810 هجری کال د ډیلی پر تخت کېناست او د دله کورنۍ څخه څو تنو تر 1811 هجری پورې پاچاهي وکړه چې دوی خزرخانیه پاچاهان بلل کېده. د خزر خان زوی معزالدین مبارک شاه پر 1811 کال کې پر تخت کېناست. څرنګه چې دا کورنۍ له پښتنو پاچاهانو سره مشهوره او هم د پښتو د ځمکې خلک وو نو د دوی په سلطنت کې پښتنو او په تیره بیا لودیانو ډیر اعتبار درلود او ملک سلطان شاه لودی د مبارک شاه په زمانه کې د سرهند امیر وو او د دغه پاچا لخوا په 1811 کال د اسلام خان په نامه هم مخاطب او سرلوړی شوی وو او له مشهورو خلکو څخه ګڼل کېده. د سلطان شاه یعنی اسلام خان رور ملک کالا یعنی کالو نومېده چې دی هم لکه خپل رور د عصر له مشهورو سپه سالارانو څخه وو. په مبارک شاهي عصر کې په اکثرو جګړو کې برخه لرله او یو مشهور سړی وو. د ده زوی ملک بهلول هم له خپل پلار او تر سره وروزل شو. څنګه چې سلطان شاه لودی ډیر پلوی امیر وو په هند کې د غټ ځواک خاوند هم وو نو د خپل وراره ملک بهلول ښه وروزه او تر خپل مرګ وروسته یې په هند کې پرېښود. ملک بهلول زړور مدبر او پوه پښتون وو. د تره تر مرګ وروسته استقلال وموند او د هند پښتانه یې سره راټول کړل. دوی ته یې د لودیانو تیر شوکت ور په یاد کړ او وی غوښتل چې بیا د لودی سلطنت مشال روڼ کړي. لومړی د پښتنو په ملګری سره هند او بیا ټول پنجاب ونیول. وروسته یې ډیلی هم فتح کړ او د 1755 په ربیع الاول محرم کې د هند پر پاچاهۍ کېناست او پښتانه سرداران لکه قطب الدین خان لودی، دریا خان لودی او نور یې د ځان ملګري کړل او د هند هرې خواته یې ښکاره فتوحات وکړل. دی د سلطان پر وخت ابوالمظفر بهلول بلل کېده. تر 1800 کالو سلطنت وروسته په ډیلی کې قصبه جلالی ته نږدې په 1794 هجری کې وفات شو او تر دې وروسته یې زوی سلطان سکندر پر ځای کېناست او د کورنۍ تر 922 هجری پورې په هند کې پاچاهي وکړه. سلطان بهلول لودی لکه څنګه چې د توري او تدبیر خاوند وو دغسې ادبي ذوق هم درلود او کله کله به یې شعر هم وایه. د ده په دربار کې به په پښتو خبرې کېدي او مشاعرې به کېدي. دا لودی سلطان لکه خپل اسلاف یعنې د ملتان لودیان د پښتو ژبې شاعر هم وو او د ده یو شعر د پټې خزانې مؤلف ضبط کړی او د ده احوال هم داسې کښلی دی. وایي چې په مخزن افغاني کې نعمت الله هسې لیکلي چې ملک بهلول د ملک کالا زوی وو او په هندوستان کې د سلطنت لوا هسکه کړه او په دغه ملک کې له لودي طایفې څخه وو. له ډېرې زمانې د لودی تبر سلطنت وکړ په هند کې. ملک بهلول په سرهند او د اسلام خان تر وفات راهیسې استقلال وموند او تر جنگونو وروسته یې پر ډیلی خطبه او سکه ووهله. پانی پت، لاهور، هانسی او حصار او ټاګوري د ملتان تر څنډو پورې ونیول او د هندوانو د راجاګانو سره یې سخت جنگونه وکړل. 1810 کال یې پر هندوستان سلطنت وکړ او ډیر عادل او عالم پاچا وو چې په 1794 هجری کې وفات شو. تر دې وروسته د پټې خزانې مولف د محمد رسول کالاتوال د بیاس په حواله لیکلي چې خلیل خان د سلطان بهلول د دربار شاعري و پښتو رباعي د سلطان په ستاینه کې وویله. کله چې سلطان دغه رباعي واورېده نو په ځواب کې یوه رباعي وویله. درنو اوریدونکو، دغه رباعي په دې خپرونه کې د سلطان د شعر د نمونې په توګه دروربو. ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ګوره اوریزی د دات لپاسه، خول می د عدل په درو روند دی، خول می د عدل په درو روند دی، جهان بزیب مومی سمال لاسه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په لومړۍ برخه کې واوریدل چې د زرنګ د شاهي ارګ په معنی کې د ساکانو ملکي د څلوېښتو قومونو ټول مشان راټول کړي وو. هلته ملکي مشرانو ته یو راز وایي چې د پارتیانو مشر اردوان غواړي د زرنګ بند وران کړي او ښار یې په اوبو یوسي او د هیرمند اوبه د ځان په خوا واړوي. د ارګ په معنی کې همدا خبرې روانې وي چې د تشخلو سردار اوګزریاتس لاس پورته کړ او د خبر نوبت یې ونیو. دا چې هغه څه وایي د څلورم سرود په دویمه برخه کې به د همدغې منظومې له لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
اوگزریات چه ده تشخولو لوی سردار ده پا ادب شورا ولار تعظیم وکر ملکه ور تا پلاس اجازه ورکلا. اوگزریات هغ سردار ده سردارانو وویل تخت ده برقرار وی ده زرینه. اردوان لال پخوان زرگه دک و ده خپل پلار پاچا فرهاد کساتی گوخت. هغ کال چه اشکانیان بابل تولارل انتیوخوس پاچا ده روم راغه جگری تا او فرهاد چه ده رومیانو ده جنگ نو لساکی کچوالو خواست مرستی وکر. ده کچوالو یو لخکر جنگ تروان شو پا ده منز که ده یونان لخکر را بیل شو. انتیوخوس یه پا میدان یواز پری خود. فرهاد دم غنیمت وشمی رسو پن شو. انتیوخوس یکر تالا ترغی پا جنگی جنگ روستای و چه ساکان دگر تراغلل خو مغرور فرهاد پر دوی نظر و نکر ده ساکان و مشر ورغه پاچات. چموک جمن اکرا پورا مرست تراغلو زموک برخد جگری را اکرا واکمن. خو فرهاد چه مست ده صوب پساغرو ده ساکان و لخکر سپک کر پا دربار کی ده ساکی که سوال و ستر سالار چروان و یونانی لخکری وغخت خپل خواته. یونانیان چشول ملگری ده ساکانو ده بل جنگ توپان پرتکل اسمان تا لسوب من فرهاد لار گدر و رکلل ده رومیانو پا دعای اشکانیان کلل. فرهاد ومر ده ساکانو پا جگڑه کی دی رزمکی اکڑی خپل ازمک ساکانو لبابل سخه پارتیان برت پشاشول. اردوان چه اوز زایناسته ده فرهاد ده قسم کرده چه کسات پا ده پلار اخلی. ملکه ده اوگزریات خبر اولی او نظری چرت دلری ده زیر لی یو ناچا پای سردار تا مخرا والاو ده پارتیانو دی رزمکا وچه شوی لکه وچه بیدیا تند ده اخیستی پویالو که او با اوس نبهیگی. ده فرهاد تر وینو دوی تا اوبه گرانه او سنهی جگله را پیخه پر اوبو ده. ده فرهاد کسات بوی او یا بنوی ده پارتیانو پهیرمن پس لخ کرده ده زرنگ او بست ترمنز ده اوبو بنده پا ده بندی ده پیلانو لاس ور برده لها مونه خپلو کلیو تا جر باسی تو ویالی بده هیرمن لبستر باسی. از ارشید چه ده کچوال و لوی سردارو پا ملا چیت شو ده ساکی زرین مخته پا ادب پر تطر که خوالا سونه زیم زوی دستر چروان چه لوی صوب منو زما پلار مغرور فرهاد سر پا جنگ شو. پیجانده ده پارتیانو لخ کرده سی لکه پیجنی چه خلق دلاس رغوه زما پلار ده غ جنگ کی سکرده سی چه لخ کرک ده فرهاد یو لوی سالار و ده ساکان و لوی اتل ستر پهلوان و نوم یکک و ده هومان ستر تبره په هر مت که ده چو پیلان و زور و کک ده غر پسیر ولار او ده غر زوی و دی بللو کک و هزاد ده پارس لخ کرو. ده فرهاد پاچا ملگره او همدم و ده فرهاد او ده چروان سالار جگره که ده ساکان و مختران نغی خاغله ویل ده خپلو عزیزان و جنگ تا نزم. خو فرهاد چه ده ساکان و تورو اخور کک ده خپل ملگری مرک کردیر خواشینه زما پلار سالار چروان داسی کی سکله. اردوان چه ده فرهاد پرزای پاچا شو نو لکک سره کرک و دخمنی شوه کک را وود ده پارتیانو لدرباره چیر تلغری کم دخت تروان شو.
آزادی رادیو پا فیسبوک که facebook.com/آزادی رادیو.